د اشنایانو ادبی دیره.
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. نن یو ځل بیا تاسو په خدمت کې د یو دانه خوږ میلمه سره حاضر یم. دغه میلمه مونږ په هر خبرونه کې راولو، دغه خبرونه سره جوړیږي که مونږ د سیاست په خبرونه کې راولو، که د ادب په خبرونه کې راولو، که نور چارو کې، په ادبیاتو کې، تاریخ کې، نو د هغې لپاره مناسب میلمه دی. ښاغلی هارون حکیمی صاحب افغان ډیپلومات هم دی، لیکوال هم دی، شاعر هم دی. نو مونږ ډېر خوشحاله چې هغوی سره پروګرام کې یاستو. حکیمی صاحب السلام علیکم. صاحب
سلامونه حبیب صاحب، سلامونه تاسې ته، تاسې ټولو درنو اورېدونکو ته.
ډېر مننه حکیمی صاحب محترم. ستاسو نوم شهرت ماشاءالله افغانستان کې، په جهان کې څومره چې افغانان دي سره آشنا دي، په مختلفو برخو کې هم کار کړی دی، افغانستان کې هم، خارج کې هم. داسې هغه اورېدونکي چې اوس هم غږ اوري او ورته ووایي چې هارون حکیمی څوک دی، نو څه به ورته یاست؟
ډېر مننه، تاسې مهرباني وکړل. زما نوم هارون دی، هارون حکیمی. دا ګړی د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د یو ډیپلومات په حیث کار کوم. تر دې وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې هم څه موده د حکومت په بېلابېلو نورو ادارو کې اووه کاله تر مخه زه هم عابد صاحب ساسې په څېر د مایک شاته کښېناستم. ځینې ادبي خپرونې به مې وړاندې کولې. تر هغه وړاندې مې په ځینو رسنیو کې د ویان په حیث کار کاوه. لیکل کوم په پښتو، انګلیسي او دری کې، او په پښتو کې شعر هم لیکم.
والله کومي څه سره دا عمر نه موږ خبر یاسو او د کارونو ته ګورو مخال دی چې آرام نه ځکړې کار ډېر کړې ده.
د شوونځي څخه می کار پیل کړ او د 2015 کال راهیسي چې استاد تقریبا 15 کال کېږي. د دې وی خو شوونځي ولم یا درس ولم د بلی په کار کو، او زما یو شی چې زه یوازې نظری نه یم ساتلی، عملی ساتلی، مغه د ما کار دی. ما په حکومت کې کار کړی، ما په شخصي ادارو کې کار کړی، خو تر حکومت وړاندې ما تر ډېره په رسنیو کې کار کاوه. حکومت ته چې راغلم نو په بهرني سیاست کې او یوه موده په خپله د خوشې وړ ساحه کې هم وم چې هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت.
حکیمی صاحب، هر ماشوم چې وړکتوب کې فکر کوي چې د غټ شم، دا به کوم، دا به شم، تاسو څه ارمان او خوب درلوده؟
زه چې ډېر کشر وم، ما رسنۍ اورېدې. زما انتظار و چې زه د ښوونځي وروسته ژورنالیزم ووایم، او چې ژورنالیزم ولولم په یوه د استاسې د رسنۍ په څېر، یوه استاسې رسنۍ وه او یوه بله. غوښتل مې چې په دې دوو کې وکولای شم چې دنده واخلم، او زه هم د استاسې ژورنالستانو، استاسې متاثرو په حیث هم خدمت وکړم او هم نوم ولرم. د خوشحال بابا خبره دی، جهان ته ټول راغلي دي بې نومه، شه هغه چې خپل نوم پکښې پیدا کا. ما هم غوښتل چې دا نوم یو وخت ولرم. هغه داسې پېښه شوه چې زه لا د ښوونځي نه وم فارغ، چې زه په مشهور رسنۍ کې پر کار وګمارل شوم. نو بیا مې وویل چې اوس چې ښوونځی ولولم ژورنالیزم به نه وایم. بیا مې نورې رشتې ولوستلې، هغه ارمانونه مې بدل کړل. اوس چې چیرې زه یم، دا ځای ما نو تصور کړی په خپل ماشومتوب کې. البته وروسته مې پلانونه بدل شول.
اوس هغه سفر دی روان دی، ارمان چې دی دی هغه ته رسېدلی که لرې یاست؟
تقریبا. خو د ژوند غوښتنې بدلېږي، چې ځینې پوره کېږي، نورې زېږي. زما یو وخت کې هغه هیله وه چې زه د رسنیو په برخه کې یو څوک شم، خو هغه هیله زما ډېر ژر پوره شوه. کله چې زما د لومړۍ شعري ټولګه چاپ شوه، زه ډېر کشر وم، هغه مهال 14 کلن وم. رسنیو زما سره مرکې وکړې. دې مرکو ما ته هلته شهرت راکړې په کابل کې. وروسته ما ته وظیفې ورسېدې، او ښې وظیفې ورسېدې. د درس تر څنګ به مې هلته ټلویزیوني او راډیوي ادبي پروګرامونه پر مخ وړل. وروسته مې فکر وکړ چې ښه، دې مرحلې ته خدا دې راورسېدم، نور څه هم شته. او چې زه د ادبي کارونو څخه، د رسنیزو کارونو څخه ولاړم پالیسي برخې ته، په حکومت کې سیاست ته، بارني پالیسي ته ولاړه. اوس په داسې یو مسیر کې هم چې څونه وړاندې ځم هغه نه په بارني پالیسي کې البته په ډیپلوماسۍ کې چې دا خپل یو هنر دی. ما ته لوی لوی منزلونه نور را څرګندېږي او زه به هڅه کوم چې د زده کړو یا د دې مسلک په پیاوړتیا سره او یا د خپلو نورو ارمانونو په پاللو سره تر هغه ځایه ځان ورسوم.
هم نه کې مثلا دغه ادب او لیکوالي افسانه او شعر او بیا سیاست او ډیپلوماسي او حکومتداري زیاتره خلکو دا یو بل سره نه جوړیږي او ډېر سنگین کار دی بل ډېر رنگین کار دی. دا څنګه اوسې کړی دی
په ځینو چارو کې ډېر نږدېوالی یا په ځینو چارو کې ډېر ورتهوالی شته ولې په ځینو کې تفاوتونه. زموږ په ورځني ژوند کې هم ډېر څه داسې شته چې هغه د نورو سره تفاوت لري او انسان داسې نه دی چې یوازې یو څه بکوي. انسان هم فزیکي کار کوي او هم نظري. دغه راز یو څوک کولی شي چې هم هنري فکر ولري، یو څوک کولی شي چې هم هنري پنځونه او تخلیق وکړي او هم یو ځای مدیریت وکړي. دا بیا بیرته د اشخاصو په هغو د نننیو یا درونی ورچاو پورې اړه لري چې څونه مدیریتي دی، څونه د مدیریت انرژي لري، څونه ذهن مدیریت ته چمتو دی او څونه یوازې هنري تخلیق یا مشورې ورکولو یا د پالیسۍ په برخه کې نظر وړاندې کولو ته. ما د دې خپل هنري ذوق څخه په ځینو اداري برخو کې هم استفاده کړې ده او بیا کله چې بیرته راځو ډیپلوماسۍ ته، ډیپلوماسۍ په خپل هنر دی، شعر هنر دی. مثلا موږ د هنر نوري بیلې څنګه لرو، ادبیاتو کې مثلا تخلیق برخه ډېره هنر دی، دا غرض ډیپلوماسي هنر دی. بیا بیا زما سره هم خپل هنري مطالعه په خوا مې کړې دي یا هغه هنري ذوق چې مثلا ما روزلې دي زما سره په ډیپلوماسۍ کې مرسته کړې ده. او په ځینو مدیریتي چارو کې کېدای شي ځینو شاعرانه نظرونو د ځینو هنري نظرونو عملي کېدل محاله خبرې او یا هغه نتیجه چې په کاري ملموسه نتیجه چې په کاري نه ورکی دا منم.
محترم هارون حکیمی صاحب، موږ اردن ته یادونه وکړو موږ سره ملما ښاغلی هارون حکیمی صاحب دی، افغان ډیپلومات، افغان لیکوال، شاعر، ځوان یو قدر دی او موږ همیشه تاسو مختلف پروګرامونو کې خبرې شوې دي. حکیمی صاحب خاص د شاعرۍ ته راشو، د ژوند په کومه مرحله کې دا شاعر حکیمی راښکاره شو؟
ما لکه چې شعر لیکل تقریبا اتلس کاله تر مخه پیل کړل. هغه وخت زه په
ښوونځي کې د شتو عمر کې د اتلس په څو هډر کم راځي
تقریبا یو ولس کلنی
صدا خو ما کنه.
او نو ما چې ښوونځي لوستي د زموږ په محیط کې نور هنرونو ته چندان د روش زمينه نه برابر اوسم نو اوسم نه برابر هغه اوسم نه برابر. خو دا شعر داسې یو هنر و چې هغه وخت زما د احساساتو زما د تصوراتو د بیان لپاره زمینه برابرول. خبرې مې درلودې چې کولی مې نه سوې، تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ کشرانو ته نه څوک غوږ نیسي او نه کشران چندان د خبرو دپاره فرصت. ما خپلې خبرې لیکلې، ما مثلا په لنډیو کې هم خپله تنده ماتوله، یعنې خپل درد پکښې لیدی، یعنې په خپلو شعرونو کې چې لیکل به مې تر یو وخته مې نه سوای شوغلی. بیا چې مې کله خپاره کړل، کله مې وویل، د خلکو باور نه راتلی چې دا دې زما یو ډول یې په اصطلاح داسې انګېرله چې دا پردي دي او زه یې دوی ته لولم. نو ما ویل چې لکه چې شعرونه دي، مې لکه چې څه شعر لیکلي دي چې دوی نه مني چې دا دې زما. وروسته وروسته هغه و چې لیکل او خپرول مې ډېر کړل، او کله چې زه کابل ته ولاړم هلته زه د افغان ادبي بهیر په څیر یو لوی البته د شعر پوهنتون ته شامل شوم. هلته دوستانو مشرانو ډېره مینه راکړه، ځینې دې خدای وبخشي، ځینې ژوندي دي. هلته یې ماته ډېر ژر د بهیر د ویندوی چارې وسپارلې. عمر هم کم وم، البته په قد او قامت هم هغه مهال سټیج ته به سم نه رسېدم، خو دوی پر ما مهرباني وکړه. زه یې واستولم، ستاسې دوستانو ستاسې په یادې د نن څخه دولس یار
لسته خدمات سره خبرونه کې مرکه یاد شي. اکی مې سب ار شاعر خپل ذوق خپل شوق او خپل یو دغه لري خیال لري تاسو شاعر کې زیات رنگ او اثر دسه
تورسي کلونو کې شډیر تر اخله مغه وطني او هغه د وطن لريوالي او هغه د وطن دغه اوږده غمیزي کلمې چې خپل شعرونه کتلې دي چې رنگ یې وګورم چې تراخه څه رنگ پکې ډیر دي تر نورو هغه متاسفانه د تراژیدي او که غزل هم لولم په غزل کې هم خامخا یو ځای یو شعر راغلی ان ډیر رومانس نه هم پاتې شوی چې زه ډیر رومانس ولیکم ډیر زه مثلا خمریا موارد ته نه هم پاتې شوی چې زه خمریا موارد راواخلم ډیرو حماسو ته نه پاتې شوی چې زه په ډیر پخوانی تاریخ وویاړم او خپل قام او خپل ځان او خپل هیواد د تور وطن معرفي کوم. ډیرې متاسفانه هغه مسلې دي چې په سیاسي لحاظ زه ډیرې نشم تشریح کولی یا زه د سانسور سره مخ یم خو په شعر کې راڅخه ولیکل.
اوریدونکي باتمن اوري چې هر نه کوي مېلمه د شعر خو وي نو یو ثبوت به غواړو کنه چې ستاسو شعر به اوري.
نو یو د ورستۍ غزل څخه به یو غزل وایم. مننه زړه مې غواړي تا په زلفو کې لاس تېر کړم. زړه مې غواړي تا په زلفو کې لاس تېر کړم چې یو شېبه خو غم د وطن هېر کړم. زړه مې غواړي تا په زلفو کې لاس تېر کړم چې یو شېبه خو غم د وطن هېر کړم. کتابونه سبقونه ټوله پرېږدم سترګې ولولم بانګي پسې شمیر کړم. د تنګ شار په زړه کې دښته نقاشي کړم.
د تنګ شار
په زړه کې دښته نقاشي کړم یو رنگین کمان پر ټول وطن چاپېر کړم.
نو واه ډېر یو ده.
ته د خپل شاعر ناراض راته وایې.
ته د خپل شاعر ناراض راته وایې
زه بخپلې کې تش کله تا په تیر کړم. د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر. د رنگینو شپو په نیت د شونډو ذکر برکات او ثوابونه باید ډیر کړم.
ډیر نه
منن
انا کوم څه به د خو شروع د څه خاصه د روان د باقي پر خبرو نتیر شو شیرنه ټولو وو
څنګه ستاسو خوښي
مېرمن. زیاتره شاعران مونږ ګورو چې هغه د سندرغاړو په برکت یا دغه په سبب وسیله باندې شیرنه خلکو ته رسیږي. ستاسو شاعري سندرغاړو اخیستو د غږ یا ترنوم سره ویل د موسیقي سره
دوستان انتخاب کړی ده. هغه سندرغاړي چې د نږدې سره پیژنو یا اخیستي دي لوستي دي ډیر سره شریک کړي دي البته ویلې دي مشهور کړي دي په پخوانیو مشهور هنرمندانو کې مطرح هنرمندانو کې پتوانو هنرمندانو کې کورې ودان میرمن نغمه په روسیو کې ډیر کمپوز کړي دي په ځوانانو کې میرخان او یا خالق عزیز او ځینو نورو دوستانو اخیستي دي. ما ډیر نه دي تعقیب کړي او ما هم د چا سره کوشش نه دي کړي چې دوی دي زما شعرونه ولولي. ما پر ډیره دې ته توجه کوله چې زه هنري څه ولیکم یوازې د بازار د پاره یې ونه لیکم ځکه چې ما ډیره موده د افغانستان په ملي رسنیو کې او په ځایونو کې چې ما کار کاوه پر کره کتنه باندې هم پروګرامونه درلودل او یا د کره کتونکي په توګه او یا د کوربه په حیث د متاهو لیکوالو شاعرانو کوربه موږ به د شعر پر هنریت ډیر تمرکز کاوه. هغه ما په ذهن کې داسې پاتې شول چې زه ډیر د بازار او د مارکیټ د شوق څخه اخیستل یم او حتی مینه کول چې د شعر چاته وړاندې کوم چې په دار راته ولول. صحیح
هنري مجموعه شعري مجموعه چاپ شوې دي
په 1915 کال یعنی د نن څخه ډیر تر مخه څوارلس کاله تر مخه یوه مجموعه چاپ شوه، بیا دیارلس کاله تر مخه بله مجموعه چاپ شوه، او بیا اته کاله تر مخه بله. نو تر اوسه درې مجموعې چاپ شوي.
شته پیدا کېږي کتابخانو کې کتابتونونو کې
تر یوه ځایه، او دا وروستۍ مجموعه چې زلمی سندرې نومېږي، دوستان کولی شي چې د آی کلاود څخه هم واخلي، یعنی په آیفونونو ټلیفونونو کې دوی آنلاین هر ځای په وړیا ډول ترلاسه کولی شي.
حکیمی صاحب، زمونږ د پروګرام دا وخت نیم ساعت نو موږ کوشش کوو چې یو شعر د نبنه هم واورو، خبرې هم درسره وکړو، نه پوهېږو چې خبرې زیاتې شعرونه زیات کړو، نو کې نږدې سره شعر پروت دی چې واورو.
بېخي دا هم د وروستیو غزلو څخه یوه ده،
مهرباني.
چې څه وباسم له ذهنه را یاد دي، چې څه وباسم له ذهنه را یاد دي، هر څه ګډ د وطن غمجن فریاد دي، د مزلونو پر پیچلو منزلونو، د مزلونو پر پیچلو منزلونو، د ناولو ناهیلیو ناوړي باد سي. موږ په ماتو وزرونو کې پاللې، موږ په ماتو وزرونو کې پاللې، نیمه خوا ژوند رانولو تي سیاد تي، د وحشت ننداره زموږ مینې ته راوړي، د وحشت ننداره زموږ مینې ته راوړي، د نړۍ له هر کوره چې جلاد سي، که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، د پرون داستان به هم رانه برباد سي. که د نن په تاریکو کې سبا ورک کړو، د پرون داستان به هم رانه برباد سي. خپله موخه، خپله لاره، خپله چاره، خپله موخه، خپله لاره، خپله چاره، افغان غواړي په خپل وطن کې شاد سي.
ډېره ده محترم، شعر کې پیغام هم شته، هغه احساس هم شته، یو درس هم دی. زیاتره شعرونه چې بیا نن سبا خو د ټولنیزو رسنیو وخت دی چې نشر شي یا واردل شي، څه عکس العمل دی د خلکو نه بیرته اورئ؟
پخوا به مې ډېر کتل چې د دوستانو نه عکس العمل څه دی، اوس فوانه د خلکو عکس العمل ته نه متوجه، لکه څونه چې خپل د ذهن آرامۍ ته متوجه یم. زه چې لیکل وکم زه ورسره آرام شم،
لکه دې لپاره نه لیکي چې خلک به سودې په لیکي. زه څه
تر ډېره زه د لوستونکو ذوق ته نه ګورم، بلکې زه ادبیات، په ادبیاتو کې شعر دا ژانر دا سنف د ځان لپاره د خپل تصور د وړاندې کولو یوه لاره ګڼم. نو زه د خپل تصور هغه د انګلیسي اصطلاح فیدبیک یا د خلکو بیرته غبرګون نه غواړم، زه غواړم خپل تصور وړاندې کړم، او زه نه غواړم چې ډېر کله د معمول سره سم لاړ شم. کېدای شي زه د نورو څخه بیل فکر ولرم، ولې هغه بیل فکر زه سانسور کړم؟ د دنیا خوند پرې رنګارنګي کړي.
شاعر ډېر حساسي او وړو وړو خبرو ته خوشحالېږي، خفه کېږي، دغه سیاست چارې د حکومت چارې دي کې بعض داسې مسلې چې هغه کې سړي زړه یو څه غواړي او په دغه عمل کې بل څه کوي، داسې مشکل سره مخ کېږي کارونه کې که نه؟
طبعا دا مسایل خو ډېر شته، خو یوازې شاعران نه بلکې حساس وګړي زموږ د ټولنې ډېره لویه برخه تشکیلوي. او خو بیا بېرته یو بل ټکی چې هغه موږ د رهبرۍ په درسونو کې لولو، دا دی چې څوک څنګه خپله غوسه یا خپل عکس العمل کنټرول کړي. پر غوسه کنټرول د هر هغه چا لپاره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې، هغه په ډیپلوماسۍ کې، هغه په حکومت کې، او هغه په اداره او مدیریت کې کار کوي حتمي دی. کېدای شي ډېر وختونه ډېر موارد راغلي لکه ما چې وویل چې زه هلته خبره نه شم کولی، ځکه هلته سانسور یم، او شعر یې زما دپاره د اظهار او بیان یوه لاره ده.
خصوصا ځوانان لکه تاسو خپله ماشاءالله ځوان یاست، یو فکر هم ځوان دی، یو پیغام ځوان دی. اوس چې کوم حالات په افغانستان کې خلکو د ژوند کې ویني، امیدواري زیاته ویني که ناهیلي زیاته ویني؟
ادواړه ارخونه څنګه څنګه روان دي ولي هيله هيله مندي او په مجموع کې زموږ د خلکو هغه ارمانونه د نیک مرغه تر ماهلي یو ډیر دي او دا هیلې دي چې ژوند یې روان ساتلې دي. که چیرې موږ وګورو ناهیلي موږ په مقایسوي ډول هغه وخت ډېر خطرناک ګڼو چې څوک د ژوند له لاسه اخلي. د نیکه مرغه زموږ ملت ژوندی دی، زموږ وګړي ژوندي دي، او هغه د ساحل صاحب خبره ده وګړي په وجود څومره غني دي خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. زموږ وګړي په وجود ډېر غني دي، ملت په وجود ډېر غني دی، او له نیکه مرغه بیا هم یعنی تاسو وګورئ د څلورو لسیزو څخه یو ناورین اوړي مګر بیا هم په هغه ولس کې خوشي او شادي دونه ډېرې دي چې موږ ډېر کله هېڅ ورته پاتېږو.
حکیم صاحب اوریدونکي به حتماً ستاسو خبرې یې واوري، ستاسو شعر یې هم واورېده، کاشکې موږ سره وخت ډېر وي پروګرام لمنه پراخه وای چې نور شعرونه هم درنه اورېدلي وای. یو پیغام چې زړه نه غواړي د شعر نه ځای به خپله ژبه یې ورته ووایست، اوس د کوم اوریدونکي ناست دي څه به ورته ووایست؟
زما به ډېر پیغامونه یي، خو یو پیغام چې په دې وروستیو کې البته د نن او پرون په اوږدو کې زما څخه نورو دوستانو هم غوښتي دي، پوښتنه کړې ده او زما په ذهن کې راګرځي چې باید ورته ووایم، هغه دلته یو مناسبت و په اصطلاح ما د خپل تحصیلي یو بل پروګرام په بشپړېدو باندې د دوستانو څخه پیغامونه ترلاسه کول، او په هغو کې ما دوی ته یو کیسه کول او هغه کیسه مې دلته پوهنتون او ډېرو ادارو راخیستې او نن د افغانستان مشهور رسنیو هم خپره کړې وه. هغه یو پیغام درلودې چې هغه زما د ژوند عملي پیغام. ما چې کله تازه ښوونځی پیل کړي هغه 2002 کال لومړۍ ورځې وې، ما تر هغه وړاندې په کور کې درس ویلی و. کله چې زه ښوونځي ته ولاړم د ښوونځي د پاره ودانۍ د پخواني جهادي مدرسې ودانۍ پاته وه، په دې کې زموږ د ټولګي د پاره ځای نه و. بالاخره د جهادي مدرسې غسلخانه چې د اودسونو دپاره او یا د غسل دپاره او یا د مړو د منځلو دپاره دوی پخوا کار کړی و، دا یې زموږ راکړه چې که تاسې پکښې کښېنئ. موږ یو لوی تعداد زده کوونکي هلته کښېناستلو، نه فرش و، نه چوکۍ وې، نه بل څه، نه حتی توره تخته. د جهادي مدرسې په غسلخانه کې زموږ یو کال د درس تېر شو، خو موږ زما سره ځینو دوستانو ځینو په اصطلاح هغه مزل پرېښوي، ما یې دامه ورکړه د زابل څخه کابل ته، د کابل څخه شرقي آسیا ته او بیا هند ته او بیا امریکې ته. دغه لاره ما پرې نه شول، بیا بیا د ستونزو سره مخ شوم، بیا بیا کوششونه وسول چې زه د دې تحصیلي سفره پاتې شم، خو ما هغه لاره پرې نه شول. ما خپل ارمانونه وپالل او زه باید دوستانو ته ووایم چې سره د دې چې هڅونه به په لومړیو کې د کور او د کورنۍ او د دوستانو وه، ولې وروسته هر څه مسؤلیت ما پر خپله غاړه اخیستی و. لکه په شروع کې چې مې وویل چې نیمه ورځ به مې کار کاوه چې د هغې لارې ځان ته خپل مالي امکانات برابر کړم او نیمه ورځ به مې درس وایه. تر اوسه پورې یا تر پرونه پورې چې ما دا بل پروګرام بشپړاوه، ما د دې ټولو بوج په خپله پر غاړه اخیستی دي. دا مثال زما ټولو دوستانو ته، زه استثنایی نه یم، بلکې ما دغه خپل لاره نه ده پرېښې، پاللې مې ده. زما په نظر دوستان دي منظم پلان ولري ژوند ته، هغه ارمانونه دي وپالي، هېڅ شی نشي کولی چې د دوی په وړاندې خنډ شي، او هېڅوک چې یو ځای ته رسېدلی دي تر دوی زیات نه دی، زه تر هېچا زیات نه یې. یوازې یو کار چې ما کېدی په خپله برخه کې زیات کړی، هغه مې هڅه کړې ده او په اصطلاح خپله لاره مې نه ده پرېښې. نو زموږ په سیمو کې، په لیرو پرتو سیمو کې، په هر ځای کې ډېر ښه استعدادونه او وړتیاوې شته. هیله مې دا ده چې هغه راوغوړېږي، یوازې د ادبیاتو په برخه کې نه، بلکې د ژوند په بېلابېلو برخو کې. البته څنګه چې دا پروګرام ادبي دی، ادبیات د تصور د بیان تر ټولو ژبه ده او لوست د تصور د پیاوړتیا سبب کېږي، نو په ادبیاتو کې هم پکار ده چې لارې وپالل شي او هڅې وشي.
ډېر ډېر مننه هر نکمی سے ولا تاسو پیغام تاسو خبر تاسو شیر اتمن د ځوانانو لپاره مې هیله مندي د ټولو ولست لپاره چې موږ غوري او هیله ده چې تاسو د ژوند په نورو نورو پړاوونو کې چې مخکې پرمختګ کوي بیا بیا راولو موږ تاسو په ارسه کې ملګری یو. خیر
ډېر مننه د سب هر وخت مو مهرباني کړې ده تاسو جوړ روغ ژوند دی او سي تاسو دا ورودونکو سره
من د خبرونه پای کې به د هر نکمی سے بیا شید د میرخان په غږ کې واورو خبرونه باندې سره پاتې ورسو او خشه به خو وخت ته غوړو مننه ارنا کیسه مې سه تاسو نه مننه کوم
چاوا پامان
د پامان
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگے دین شوم درت می دیر وجڑل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا تپنا راوڑے جڑان تک